درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې به چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي واوري. امریکا وایي شاید داعش نورې حملې وکړي. د چارو ځینې کتونکي وایي داعش جبهې جنگ نشي کولی.
منتها دی یو خطرناک گروپ دی چې کولای شي خطرناک انفجارونه وکړي.
طالبان وایي د هوایي ډګر د ځینو برخو کنټرول ورسپارل شوی دی.
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړي دي. هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې.
له ښځینه روغتیا پالانو غوښتل شوي چې دندو ته حاضر شي. د کونړ اوسیدونکي د ځنګلونو په اړه له طالبانو غوښتنه کوي.
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت دی چې تاسو د دغې مخنیوی وکړئ چې دغه قطعي نشي، قاچاق نشي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل راټول کړي.
سلام. برتانیا او جرمنی د افغانستان د راتلونکي حکومت په برخه کې د لویو قدرتونو د ګډ دریز غوښتنه کړي. ملګرو ملتونو له افغان بزګرانو سره د نړیوالو مرسته غوښتي او یو ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګیدلی وو نن سا ورکړه. د برتانیا حکومت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د راتلونکي حکومت پر وړاندې د اوو لویو قدرتونو لخوا د ګډ دریز او چلند په اړه خبرې کړي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ښاغلي جانسن او میرمن مرکل موافقه وکړه چې د اوو ډلې له د جی اوو ډلې وبخي له نورو غړو سره په ګډه هڅه کوي څو د افغانستان د نوي حکومت پر وړاندې د چلند لپاره یو د لارې نقشه چې په اړه یې د دې ډلې په تیره سرمشریزه کې بحث وشو جوړ کړي. د بیان له مخې صدر اعظم جانسن ویلي چې د طالبانو له حکومت سره هر راز تماس او د هغه رسمیت پیژندل باید له دې شرط سره تړلی وي چې ټول هغو خلکو ته چې غواړي له افغانستانه ووځي د وتلو اجازه ورکړل شي او طالبان بشري حقونو ته درناوی وکړي. برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه د بهرنیانو او ملکي افغانانو د ایستلو ماموریت نن پای ته رسیږي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیک کارټر نن وویل چې دوی د خپل کار پای ته نږدې شوي او نن یې ماموریت بشپړیږي. ښاغلی کارټر د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل:
موږ په تیرو دوه اونیو کې 115 الوتنې کړې او د ورځې مو له 8 تر 9 پورې الوتنې کولې.
جانسن وویل چې له دې وروسته به په پاتې الوتکو کې برطانوي سرتیري خپل هیواد ته ستنه شي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14 نیټې راهیسې نږدې 111,000 کسان له کابله ایستلي. ملګرو ملتونو د جګړه ځپلي افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختې وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. افغان بزګران هڅې هم د کرونا د وبا له کبله له یو سخت حالت سره لاس ګرېوان دي، خو په کابل کې د مخکینی دولت له سقوط وروسته پیچلی حالت او سختې وچکالۍ د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې نن په یو بیان کې ویل افغان بزګران د هغو 14,000,000 افغانانو په ډله کې شامل دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاسي شنونکی اسدالله ولوالجي نن د 18 کلونو په عمر په حق ورسید. د ولوالجي یو خپلوان تیمور تورانی ازادۍ راډیو ته ویل چې نوموړی د ناروغۍ له کبله نن په کابل کې وفات شو. د ولوالجي د میرمنې او د یوې لور په ګډون د هغه د کورنۍ څلور غړي د تیر کال په غبرګولي میاشت کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د دې غونډې کوربه عراق دی چې غواړي ګاونډیانې د دې هیواد په قلمرو کې د امتیازونو د ترلاسه کولو پر ځای له یو بل سره خبرې وکړي. په سیمه کې حالات تر ډېره د امریکا او ایران او د ایران سره د عربي هیوادونو د اختلاف لکبل ترنګلی شوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سرمشریزې له پیلې دوه مخکې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په ګډه خبري غونډه کې دا غونډه مهمه وبلله.
نننۍ غونډه له دې کبله تاریخي ده چې د یوې پروسې نتیجه ده، ځکه څو چې د ټولې سیمې همکاري نه وي په عراق کې ثبات نشي راتلی.
په سرمشریزه کې پر ماکرون سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی هم ګډون لري. کویت او متحده عربی اماراتو سرمشریزې ته د حکومتونو مشران او ترکیه خپل د بهرنیو چارو وزیر استولی دي. یو و دولس کلن ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګېدلی وسا ورکړه. د غزې روغتیایي چارواکو نن د اګست په 28مه وویل دا ماشوم چې تېره اونۍ د غزې او اسرایلو پر پوله د اعتراضونو پر مهال د اسرایلي سرتیرو په ډزو په ککره لګېدلی و نن په روغتون کې مړ شوی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دوی د هغو فلسطیني معترضانو په ځواب کې چې د سرحد له بلې خوا یې چاودېدونکي توکي اسرایلو خواته اچول له ډزو او ځینو نورو اقداماتو کار اخیست. او یو نوې څېړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا د وبا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی. دا څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او مې میاشتو ترمنځ تر ډېره د کووید 19 د څه باندې 340,000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې. په څېړنه کې په سلو کې 4 بې واکسینه، په سلو کې 24 قسمن واکسین شوي او په سلو کې یوازې 1.8 پورا واکسین شوي کسان شامل وو. د دې څېړنې یوه لیکواله د کامبریج پوهنتون څېړونکې ان پریسانس وایي دوی ته معلومه شوې چې د واکسین د نه کولو په صورت کې د کورونا د الفا بڼې پرتله د دلتا بڼې سرایت پر روغتیا پالانو بوج زیاتولی شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. شپږ بجې او و دقیقې دي. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د کابل په هوایي ډګر کې د پنځشنبه د ورځې د بریدونو طراح یې د افغانستان په ختیځ کې وژلی دی. پینټاګون ویلي چې دغه کس د داعش ډلې غړی و او د بې پیلوټ الوتکې په وسیله یې په ننګرهار کې وژلی دی. له دې بریده وروسته امریکا ویلي چې په افغانستان کې د داعش له لوري د نورو بریدونو ګواښ هم شته. خو د طالبانو ویندوی او د فرهنګي کمیسیون مشر ذبیح الله مجاهد وایي داعش د سوریه او عراق په اندازه په افغانستان کې فعالیت نه لري. د دې موضوع په اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر له خونړي برید وروسته اوس د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د دې بریدونو طراح د افغانستان په ختیځ کې وژلی. پینټاګون ویلي وژل شوی کس د داعش ډلې غړی دی او د بې پیلوټ الوتکې په وسیله یې تېره ورځ په ننګرهار کې وژلی. پینټاګون دغه شان د وړمې ورځ د پیښو د تلفات په اړه ویلي چې د وروستیو شمیرو له مخې په دغه پیښ کې 120 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د 150 امریکایي سرتیرو وژل کېدل هم تایید شوی دي. د سپینې ماڼۍ ویاند غشان د جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت مشاور له قوله ویلي چې لا هم د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د بریدونو ګواښ موجود دی. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې داعش ډله ممکن په راتلونکي کې د نورو بریدونو پلان هم ولري. خو اوس پوښتنه دا ده چې د داعش ډلې فعالیت په افغانستان کې څه ډول دی. د طالبانو وین او د فرهنګي کمیسیون مشر ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې فعال حضور نه لري.
افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینې چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده امنیت څنګه د بهرني ځواکونه نشته. دغه د شورش او دغه د حرکت لپاره بهانه نه پیدا کیږي.
له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون او له پنځیر پرته د افغانستان درې دیرش ولایتونه ونیول دا لومړی ځل دی چې داعش ډله بریدونه ترسره کوي او په ترڅ کې د ګڼ شمېر افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي سرتیری هم وژل کیږي. پوځي کارپوهان هم په دې باور دي چې داعش ډله په افغانستان کې پراخ حضور نه لري خو د پیچلو بریدونو طرح جوړوي. پوځي کارپو باری آرس
تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي په افغانستان کې د کمیت په لحاظ باندې داعش دومره زیات نه دي او داسې توانمندي نه لري چې جبهي جګړې وشي. منتها دوی یو خطرناک ګروپ دی چې کولی شي ډېر خطرناک انفجارونه وکړي او یو وحشت او دهشت په خلکو کې پیدا کړي.
ښاغلی آرز بی دغه ډله د ننګرهار او کونړ په غرونو کې وه، خو د دې ډلې ډیری غړي اوس په جوزجان، فاریاب او زابل ولایتونو کې لیدل شوي دي. داعش ډلې په افغانستان کې له دې مخکې هم په مدرسو، ښوونځیو او روغتونونو بریدونه کړي چې درنه مرګ ژوبله یې خلکو ته اړولې ده.
طالب چارواکي وایي چې پرون ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړي، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشرۍ د کابل له هوایي ډګره د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلي د اګست په 1 دغه بهیر دروي او ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان ووزي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر 3 وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له 10 زیاتو هیوادونو 13 اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي، او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربی ټینګار کړی موږ به تر وروستیو شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووزي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تېره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوي بلال کریمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تېره ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې، ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه موږ ته نه دي رسیدلي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د تېرې 5 په ورځ د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر له یو ورځ سره له 2 خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 170 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تېره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړمې شپې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
بریتانیا هم وایي چې له افغانستانه یې وروستۍ الوتکه نن روانه شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د کونړ اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې د ځنګل وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو په قاچاق کې یو شمیر حکومتي مسؤلانو هم لاس درلود، نو ځکه یې مخه نه نیول کېده. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا 3 کې د یاد ولایت په شنو او ښکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختارو ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکی دی. وایي
تېر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و ان تر دې چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې مستند اسنادونه هم ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړل چې دا ملي شتمني باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطع باید ودرېږي ان تر دې چې سیړۍ به وال کېدلې د بوړ دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهل او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه دی نیول شوی. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورته صافېږي، هم ورته زموږ غرونه دا ورته هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خواست مې دی چې تاسو د دغې مخنیوی وکړئ چې دغه قطع نه شي، قاچاق نه شي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځینې بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندې کړي دي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
طالبانو شیخ عبدالحق حقانی د لوړو زده کړو وزیر ټاکلی دی. دوی له خپل منځه د دې وزارت لپاره درې مرستیالان هم ګمارلی دي، خو دا په داسې حال کې دی چې ځینې راپورونه وایي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د پوهنتونونو شاوخوا 200 استادان له هېواده وتلي دي. له بلې خوا ګڼ شمېر ملکي مامورین او مدیران وایي له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلی دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراد اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ مختار دی چې د دو رقابتونو لاره ګمارل شوی وو. مختار صاحب سره هم دا اوس غواړو چې خبري وکړو، د ټلیفون لاره را سره دی، ورته هرکلی وایو. مختار صاحب، د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو لاره په دندو ګمارل شوی او اوس له کاره وزګاره شوی دی، شمیر به څومره وي؟ او بل دا چې د دغو کسانو په کومو برخو کې کار کوي دغو کسانو؟
سلامونه جناب تروان صاحب تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته. جناب تروان صاحب، د افغانستان د تلور د ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړ کادرونه چې په تیرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړي بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض دل شي، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې په خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک یې له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي یو سیاسي کسان دي والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي او د خدمات ملکی مامورین دي چې د آزاد رقابت لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرر دي. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز د ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکی لارې د آزاد رقابت لارې روزل شي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکی مامورین دي، دوی سره د وزیر او د کمانډان د امنیت چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کړم، زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کې دي. په افغانستان کې به د تیرو شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغو متخصصو وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوي کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې د مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی، او ورسره د افغانستان ټولې ادارې کهیانا دا کار دوام وکړي ورسره خرابېدلی شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي، او د دې تخصص متخصصینو له تخصص څخه بیا نور نړۍ ګټه واخلي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته په درد خوري؟
دوی هڅې روانې دي. دوی په وار وار هڅې کوي. تېره ورځ هم موږ د انس حقاني د سکرټر سره په بیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوندصاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې په راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي. دغه مسله ورسره شریک سي او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي، او دا باید د دندو لري نه کړی شي. که دوی لري شي، نو دا به ډېرې ناوړه پایلې ولري. خو تر اوسه پورې موږ په دې نه یو توانېدلی چې د کوم مشر سره خبرې وکولې. هڅې جریان لري.
ډېره زیاته مننه. کورودان د فراه ولایت د اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس او رنګ مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
مشت د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422112411415. شمېره بیا وایم 00422112411415.
مخکمو له شاغلی اورنګ مختار سره په مرکه کې واوریدل چې طالبانو زرګونه هغه مامورین او مدیران له کاره ګوښه کړی دي چې د آزادو سیالیو له لارې دندو ته رسیدلی وو. خو له بلې خوا طالبانو په مرکز کابل او ولایتونو کې د روغتیا له شزینه کارکونکو غوښتي چې خپلو دندو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دوی ویلي اسلامي امارت د شزو له کار سره مخالفت نه لري. په ورته وخت کې ځینو ډاکټرانو او روغتیا پالانو د دغه اقدام هرکلی کړی، خو په عین حال کې ویلي چې معاش باید پر وخت ادا کړل شي. تفصیل پرې راپور کې.
د روغتیا د خزینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له خبر وروسته په کابل کې یو شمېر ډاکټرانو او د روغتیا کارکونکو ویلي چې اصول ته په پام خپل دنده ته ورستنیږي، خو د دوی حقوق د پر وخت ورکړل شي. دوی ویلي طالبان باید د شلو کلونو مخکې په څیر د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. ډاکټر روخی او روختي کارکونکو مسؤل دی ازادي راډیو ته وویل، موږ دغه اقدام درناوی کوو او خپل دندو ته ادامه ورکوو، خو په دې شرط چې طالبان له موږ سره د شلو کلونو مخکې په څیر چلند ونه کړي او د ډاکټرانو او روختي کارکونکو تنخواګانې پر وخت ادا کړي. زه چمتو یم خپل دندې ته ورستانه شم او د کور لګښت وګټم، خو ډارېږم چې طالبان د مخکې شلو کلونو په څیر له ښځو سره چلند وکړي. دا زموږ غوښتنه هم وه او دغه اقدام ستایو، خو زموږ تنخواګانې دې د تیر په څیر میاشت په میاشت راکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط نه وروسته د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون ټول دولتي کارکوونکي په کورونو کېناستل، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو غوښتي چې د اصولو په مراعاتولو سره دې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. د روغتیایي کارکونکو ترڅنګ د منځنیو او ثانوي ښوونځیو ښوونکي هم غواړي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د کابل ښار د یوې لیسې ښوونکي ماری وایي طالبان باید ټولو ښځینه ښوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، ځکه د نوي نسل برخلیک د دوی له کارونو سره تړلی دی.
از برادران طالب و برادران مجاهد ما
د طالب او مجاهد ورونو مو هیله ده چې مون ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته تدریس کوو اجازه راکړي چې خپلو دندو ته لاړ شو. مونږ مخکې هم اصول مراعتول او اوس هم غواړو چې د اصول او حجاب په مراعتولو سره ښوونځیو ته ورشو، ځکه ښوونځیو ته د ښوونکو نه تګ د هېواد د بچیانو له برخلیک سره لوبې کول. د دغو اندېښنو په اړه د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو د خپرونو د دفتر غړي بلال کریمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول روغتیایي کارکوونکي په ډاډ سره کولی شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او حقوق هم ورکول کېږي.
بلې، او تېر ورځ د اسلامي عمارت د عامې روغتیا وزارت لخوا څخه یو وخت په خبرتیا خپره سوه چې په هغه کې خویندو ته چې په صحي مراکزو کې کار کوي وظیفې لري هغوی د خپلو وظیفو ته پر منظم ډول باندې په خپل وخت باندې هره ورځ حاضر شي او خپلو وظیفو ته دې خپلو دندو ته دې ادامه ورکړي. اسلامي عمارت کوشش کوي چې د دوی سره همکاري وکړي. مجاهدین به له دوی سره هېڅ نه غرض نه لري او د دوی د کار مخه په نن به نه نیسي. او ټول هغه مامورین، هغه که معلمین دي که ښځې دي که نر دي، د دولت په هر اداره کې چې کار کوي انشاءالله سي یو نوی حکومت تشکیل سي، یو نوی سیستم په وجود باندې راسي، د دوی معاشات به بیرته تادیه کیږي. او
ښاغلي کریمي په نورو دولتي ادارو کې د خزینه کارکوونکو او ښوونکو د کار د دوام په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل طالبان له ښځو سره کومه ستونزه نه لري او کولی شي چې خپلو دندو ته ستنې شي.
د ناټو غړیو او د ملګرو ملتونو مرستندوی مؤسسو د اګست 1 له مهلت وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه ویلي دي چې په دې اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د اګست 1 وروسته به افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو لپاره هوایي دهلیز فعال شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی وایي که له هغو افغانانو سره چې غواړي له افغانستانه ووځي مرستې وشي، نو فکر نه کوي چې له دې هېواده به په زیات شمېر خلک اروپا ته کډوال شي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي راپور ورکوي چې ښاغلي ګراندی پرون د اګست 1 ایټالوي ورځپاڼې کوریرا د لا سیرا ته ویلي له افغانستانه د خلکو د وتلو کچه به په دې پورې اړه ولري چې طالبان په څومره بېرحمۍ سره حکومت کوي. لبلې خوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویاندې شبیا مانتو پرون جمعه په جنیف کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د روان بشري حالت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په افغانستان کې د روانو بشري اړتیاو په خاطر اندېښنه لري او غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې ټول هغه کسان چې اړ دي باید هېر نه سي.
میرمن مانتو زیاته کړه چې د ټول افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی. هغې وویل که څه هم د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په ټول هیواد کې په جګړو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو وایي وضعیت روښانه نه دی او ډیری افغانان د راتلونکي په خاطر اندېښمن دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له ایټالوي ورځپاڼې سره په مرکه کې هم دراز ویلي یوازې په هغه صورت کې اروپایي ټولنې ته د ګواښ احتمال شته چې له افغان کډوالو سره سمدستي مرستې ونه شي او هغوی اروپا ته د تللو پرېکړه وکړي. ښاغلي ګراندی ویلي چې ښایي په غالب ګمان په لومړي ګام کې دا کډوال د افغانستان ګاونډیو هېوادونو په تېره پاکستان او ایران او تر یوه حده تاجکستان ته ولاړ شي. د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخې څپې د وتلو په اړه اندېښنې هم په سیمه او هم د اروپا په ګډون په نوره نړۍ کې په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې زیات شمېر افغان کډوال همدا اوس هم ترکیې ته رسېدلي او په دې هېواد کې له دې کبله د خلکو نارضایتي زیاته شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې اقدامات له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اردوغان همداراز ویلي دي چې انقره په پام کې لري غیر قانوني کډوال خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه کړي. د جرمني د خبري اژانس تر راپور له مخې د یونان دفاع وزیر هم پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې د یونان وسلوال ځواکونه غواړي له ترکیې سره په سرحد کې د افغان کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. میکالیس کریسکویدیس د اوروس سمندرګي له هغې سیمې څخه چې د اروپایي ټولنې بهرنی سرحد ګڼل کیږي د لیدنې پر مهال وویل یونان پریکړه کړې ده چې د خپل